په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې څخه د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په پیل کې له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې سمو د مخکې وسلوالو طالبانو ژوندنی ولیو له دې ډلې څخه په تیښته بریالي شوي دي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو فلجوونکي مواد د استعمال امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې درغلي دي چې د دې شورا ټول غړي له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت له پیشنهاد ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان له دولت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ژوندي نیولیو د دې ډلې له بنده په وتلو بریالي شوي دي. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل چې دا سرتیري شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جګړې پر مهال طالبانو لاسته ورغلي وو او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې له هغوی سره بندیانو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیس ته هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. د دې افغان هویت نه دی په ډاګه شوی او پولیس وایي چې نیول شوی کس کومه مذهبي او یا سیاسي انګیزه نه لري بلکې رواني ناروغ دی. د جرمني د تلویزیونی چینلونو لارې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې دا سړی انګلا مرکل ته په شپږ مترۍ کې کله چې هغه موټر ته خیجي د پولیسو لخوا نیول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو فلجوونکو موادو د استعمال امر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیا د بوریس جانسن دا تورونه رد کړي دي او هغه ټکان ورکوونکي او نه هېریدونکي بلل دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن ویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د وستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. د برتانیې او روسیې ترمنځ دا ډیپلوماتیکه شخړه په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو له امله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اعصاب فلجوونکو موادو څخه پکې کار اخیستل شوی دی راپورته شوې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې خبریالانو ته ویل په دې خبرو کې دا ونه ویل شول چې روسیه به کله او څومره برطانوي ډیپلوماټان وباسي. برطانیه وایي روسیا د شپږ شپېته کلن پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د درې دېرش کلنې لور د وژلو د هڅې تر شا ده. سکریپل او لور یې د مارچ په څلورمه نیټه د برطانیې په جنوب کې په بېهوش حالت کې وموندل شول. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیا د سکریپل په مسمومولو کې لاس نه لري. د سوریه په ختیځ غوته سیمه او شمالي افرین خار کې په جلا جلا بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په غوته کې د روسیې الوتکو په تازه بمبارۍ کې یو دېرش کسان وژل شوي. اخوا بیا په افرین خار کې د ترکیې ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې شل کسان وژل شوي دي. ترکیې د سوریې شمالي خار افرین او شاوخوا سیمې کلابندې کړي چې کورد وسلوال ترې بهر کړي. څارونکو ویلي له غوطه سیمې څخه د پنجشنبې پورې شاوخوا شل زره کسان تښتېدلي او د غراس په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې بیا له افرین خار څخه ډېر زله ملکیان وتلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد پر خلکو غږ وکړ چې د مارچ د 13 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د کرملین پر ویبپاڼه نن د پوتین په خپره شوې ویډیو کې روسي وګړي هڅول شوي دي چې د لوی او ګرانې روسیې د نوي مشر د ټاکلو لپاره خپل د رای حق وکاروي. کتونکي وایي پوتین غواړي چې په انتخاباتو کې د خلکو ونډه زیاته او د بری اندازه یې زیاته وي. د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اته کسان کاندید دي، خو کتونکي وایي حاشیې ته د خپلو مخالفانو په ویستلو او د هغوی د ځپلو له امله پوتین به د بلې دورې لپاره چې ښایي وروستۍ وي خپل بری یقیني کړي.
د دې نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یقیناً که دنیا او جامعه جهانی هم پر سر طرحه استفاده از حکومت باندې طرحه حمایت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال هم د افغان حکومت د سولې طرحه د پخلاینې لپاره مهمه وبلله او وسلوالو ته یې خپل پیشنهاد وکړ.
هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي چې تاسو په دې اتلس کال کې په دې پوه شئ چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوئ، دا هغه انفجار انتحار افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده.
د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د یوه ملا په کور کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي.
دا مولوی عبد الله په دسترګرو په څیر چې د افغانستان هم سیر اتلې خو ور حکومتي کوم چارواکي د هغو د نیولو کوشش هم کړی دی خو دوی کامیابه نه وو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداری ورکړی که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام وکړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د ولسي جرګې دویم منشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له دې موقع څخه استفاده وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت د سولې د طرحې هرکلی کړی. وصل وصال او نور تفصیل.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو پر وړاندې یو لړ اقدامات وشي. خغل عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای پزه شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د پداسیال کې چې د ناتو عمومي منشي یان سټنټولبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بلل او له دغه ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټه اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنځشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او ویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیول خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانی په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط تهدید او تاوتریخوالي نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلي غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هوادونه چې افغانستان کې فزیکی شتون لري او دې ته متوجې شوې دي چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کړي.
خغله معیار وي اوس د نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. نوموړی وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
ومنودل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا معنی لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. بلخو د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې له وسلولو طالبان یې غوښتي چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د افغان حکومت لخوا د سیاسي وړاندې سوې طرحې ډېره اړخ چې دی ډېره جامع دی او ملاتړ یې ښې پایلې درلودلی سي. واصل وصال له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د ناټو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر غوښتی دی.
یعنی ډېر جامع طرح وو چې بالاخره د ناټو سرمنشي هم د دې نه استقبال وکړه. غوښتنه مو د مخالفینو نه دا ده هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي چې تاسو پر اتلس کاله کې په دې پوه شوئ چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوئ د هغه انفجار انتحار افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده. راځئ چې یو بل سره غېږ ورکو افغانستان د جنګ نه مخنیوی وکړو او یو بل سره دغه نظام سره حمایت وکړو او دغه جنګ له منځه یوسو. غوښتنه مو د هغه مخالفینو نه ده چې چیرې دغه جامع طرح هغوی مني یعنی دا په دې معنی چې هغوی واقع افغانان دي څنګه هغوی استقبال کوي.
بله صدیقي صاحب، آیا دغه طرح رښتیا هم یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بېلابېلې ټولنې په ځانګړې توګه د ناټو سرمنشي دې ته د یو فرصت په توګه ګوري چې طالبان راشي او د سولې خبرو ته کښېني؟ دا رښتیا هم یو فرصت دی
په دې معنی چې په مجموع کې افغان حکومت دولت جامع ناټو هغوی سره په صداقت سره په دغه طرحه حمایت هم کوي او د دې په څنګ کې هغوی لپاره یو لاره جوړ کړې چې هغوی دراسي افغان دولت سره دی سره وکړي خو بغیر له کوم تجارت.
صدیقي صاحب، دغه طرحه چې تاسو جامع بولې دومره پراخ ملاتړ هم له ځانه سره لري، بیا هم که طالبان نه آمده کیږي چې دغه طرحه ومني بل انتخاب څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دغه فرصت به افغان طالبانو مغوښتنه دا ده چې راځي چې واقعا چې تاسو افغانان یاستئ او مونږ مسلمان ځان بولو او افغان ځان بولو دغه جامع طرح نه د خپل ولس لپاره حمایت وکړو او راسو په دغه طرحې باندې مشترکن کار وکړو. سولې ته قاطع اراده ولرو. هغه کسان چې هغوی د دې طرح نه ملاتړ نه کوي دا په دې معنی چې هغوی ته مونږ افغان اوسو ویلې د دې په څنګ کې هغوی مستقیم مونږ همسایه ملکونو په لمسون باندې په افغانستان کې جګړه کوي. د هغوی په مقابل کې افغان حکومت جامع ناټو باید عمل بالمثل انجام سی ترسو دوی دته حاضر کی په زور باندې چې بالاخره دوی سوله په افغانستان کې راځي دغه طرح قبول کی. هغه هم سه ملکونه چې اوغوی دغه هغه جنگ سالاران هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او مستقیم اوغوی حمایت کی د افغانستان د افغان وژنه لپاره اوغوی باندې فشارونه جاسي ترسو دوی دته آماده سي چې نور هغه کوم کسان چې په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي دغونه د مخنیوي وکړي.
یعنی ستاسو په ان تر دې نو بل خطر نه شي وړاندې کېدی او کچرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو پرته له زور او فشار نه بل لار نشته؟
زه فکر کوم چې دغه کوم جامع چا طرحه چې جوړ شوی ده په دغه جامع طرحه دا په دې معنی چې بغیر له کوم قید شرط د دې نه جامع طرحه نور نشي جوړېدی او هغه کسان چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې دا طرحه بیا هم نه غواړي هغه صف بېله صف ده. دا په دې معنی چې هغوی داسې کسان دي چې هغوی د همسایه ملکونو د استخباراتو د منطقې او د موږ همسایه ملکونو یو چې د فعالیتونه هغوی هېڅ کله دوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې هغوی سولې ته آماده کړي. یوازینی حل لاره د دوی په مقابل کې جګړه ده، باید هغوی سره جګړه وشي.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د افغان حکومت د سولې د طرحې په اړه خبرې کولې. د ناټو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی هم وکړ چې له وسلولو طالبان یې غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او پنځلس دقیقې سوې. په کابل کې د کرښې پورې غاړې د ځوانانو د وروستیو اعتراضونو په ملاتړ پر لات پیل سوی دی. په سلګونو کسانو اسلام آباد ته نږدې د څو پرله پسې ورځو لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپلو حقونو او د خوندیتوب دغه راز هلته د برابرو حقونو غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې په اسلام آباد کې د ځایي اوسیدونکو دومره لوی اعتراض کېږي. په کابل کې د دغو کسانو په ملاتړ چا اعتراض پیل کړی او څه غوښتنې لري؟ په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کې راسره دی. پردیس صاحب، په کابل کې د اعتراضونه یا دغه پرله چا پیل کړی دی او څه وایي؟
بله صالح صاحب، سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته. دغه پرله مدني فعالانو البته دوی راټول شوي دي چې لسګونه کسان دي او دوی یو خیمه اعتراضی خیمه هم دلته په درایي او په د دوی غوښتنه او عمومي هغه کم شعار چې دوی بدرخه کوي، دوی وایي چې په پاکستان کې کوم پښتنو چې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کوم غږ پورته کړی دوی غږ په حق دی، او همداراز پاکستان حکومت باید پاکستان کې میشتو پښتنو باندې ظلم ونه کړي، او دلته په افغانستان کې چې کوم پښتانه دي دوی هم له دغه حرکت څخه ملاتړ کوي، او دلته چې کابل کې دوی راټول شوي اعتراض مدني دی، او دوی وایي چې دغه اعتراض به سنا د نن لپاره نه وي بلکې دا نن پیل وو او کېدای شي څو ورځو پورې دوام وکړي. او دغه په دې اعتراض کې عمدتاً هغه کسان راټول شوي چې مدني فعالان دي، ځوانان دي، اکثره ځوانان دي، د حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو غړي او همداراز د پخواني حکومت ځینې چارواکي هم د دوی سره یو ځای شوي دي، او د دوی اعتراض به د یوې تحسن د خیمې دا خیمه به درول کېږي، او دا خیمه په حضوري چمن کې دوی دا خیمه دري، وایي چې دا به د حداقل د اوس لپاره د یوې اونۍ لپاره به د دوی اعتراض دوام کوي، او د پاکستان کې کوم حرکت چې پیل شوی د هغوی نه خپل ملاتړ اعلانوي. او یو اعلامیه هم دوی پکرلی کوم ولوست، پکرلی کې دوی غوښتنه دا و چې نړیوال مراجع باید د پښتنو د غږ چې پاکستان کې پورته شوی ورته رسیدنه وشي، د دوی غږ په حق ده، او د دوی له دغه غږ څخه ملاتړ وکړي. بله صالح صاحب،
ډیره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې. په کابل کې د کرښې پورې غاړې د ځوانانو د وروستیو اعتراضونو په ملاتړ پر لات پیل سوی دی. په کابل کې مدني فعالانو د خیمې د درولو تابعیا کړې ده. دوی وایي چې په پاکستان کې د پښتنو هغه غږ چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره پیل سوی برحق دی، او دوی ملاتړ کوي. دوی ویلي دي چې دوی دغه اعتراض به یوه اونۍ دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې به میچاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې. پولیس وایي چې پېښه د پنجشنبې په ماخوستن د مولوي حبیب الله په نامه د یو ځایي استوګن په کور کې سوې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال احمد شاه اعظمي راپور کې.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی، او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد وروړل سوی او د نور جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیش کې اووه کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل چې ډاکټر رالی د ماښام یې راوس خپل ډاکټر هم نو پردی ډاکټر دی په ټرالی کې څه مواد وي راخیستي خدای خبرې چې څه بلا وپه کې نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا چاودنه وسلو. چاودنې له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کومې کمرې کوټې چې ورې دا ګیرې تباه شوي دي تقریبا دوه درې پارسل غوښه دا موږ ته راوړي دي پرتې دي بیا دا د پریسوال کې دي چې پلیس کنټیم د جنیټرز لپاره بل څه لپاره استولې
ځینې ځایي اوسیدونکي وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پر ورونو سربیره ځینې میلمانه هم ول، خو چارواکو یې لا تر دې دمه پخلی نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه ساترین وای د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادي په نامه وسله راخسته او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولوی عبد الله په دترګرو په کیسه کې وو د افغانستان هم سیراتلې څو وار حکومت کوم چارواکي دي دغه نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او محکم د کور ته وایي په لوی سطح باندې کوم بارود واغنی ولتي وو. بلوچستان په سمې سم کې کوم دی هغه کې دترګري وسن دوام لري خاص کر حالت د مزه په نوم یا طالبان په نوم چې د دترګر موجود دي خو بل اخوات حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیفلا د ژوب او لورلای ترمنځ پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورن کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
افغانستان څخه نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د مهاجرتونو پر خطرونو د بحث لپاره په خوست کې یو غونډه شوې وه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتي ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد څرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادې راډیو ته وویل
شو چې پخې کې خصوصا هغه ولایتونه چې ناامنی پکې زیات ده، بیکاری پکې زیات ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده د دغه سم مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پېښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چې راغلی دی، اطفال او شاقه کارونو کې یا په جنسی زورونه کې او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مضمونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلې دي.
که څه هم د خوست د عدلي او قشوي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورالله چې عمر یې تر اتلسو کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیه مې مکه ته جوړه کړم چې هغه رښتیا وي. داسې سن لوی اختر اومه اتمه ورځ روان شو، کوبل ته لاړو، رجار کې روان شو، ایران ته درېیم شپه باندې ورسېدو. ایران کې مو چې دوه شپې درېیم شپې بعد وتو ترکیه ته. یوه شپه ورځ مزال مو وکړو، مست وې تیاه شې ته ورسېدو. شهر کې ته ورسېدو، هغې ونیو ایران پولیسو چې ونیو، خوا خل وټه پولې راکړل. خو ستونزې هغه ډېر مشکلات والا چې لیارو کې مشکلات ویني خلک پرته و دغه څوکې توبو.
نورالله وغوښتل هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبرو په غوړو او خوږو خبرو دې نه غولېږي او خپل ځان دې په خطر کې نه اچوي. په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسؤلینو هم ګډون کړی و. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال وویل چې د انساني قاچاقو یو لامل اقتصادي ستونزې دي.
او هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یې غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکړي شي او دومره زر په اسانۍ سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلی وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمایي هم رقم شوی دی.
بل لوري ته کتونکي وایي چې په خوست کې یو شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نورې نړۍ تک ته هڅوي او پرته له دې چې کورنۍ یې په جریان کیوی هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د سعودي عربستان والی عهد خبرداري ورکړي که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام کوي. سعودي والی عهد شاهزاده محمد بن سلمان دا څرګندونه په داسل کې کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان دی. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو سعودي عربستان به هم همدا کار وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه لري. او همداراز د یو لړ امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. ایران تل ویلي دي چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري، خو وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به فسخه کړي، نو تهران په غبرګون کې وویل که دا موافقه فسخه شي د اټومي موافقې د اصولو په رعایتولو به مکلف نه وي. سعودي ولیعهد وویل چې سعودي عربستان نه غواړي اټومي بم ولري، خو که ایران اټومي بم جوړ کړي نو د ده هیواد به هم بې له شکه او سمدستي د اټومي بم د جوړولو هڅه وکړي. محمد بن سلمان دا څرګندونې له سی بي ایس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړي چې یوه برخه پرون خپره شوه. د نوموړي بشپړه مرکه د راروانې یکشنبې په ورځ خپرېږي. تهران دا څرګندونې سمدستي وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي په دې اړه غبرګون وښود او ویل چې سعودي شاهزاده یو ویرېدلی او بې تجربې سړی دی چې له دروغو او ترخو خبرو پرته بل څه نه وایي. د ایران ټلویزیوني چینلونو د قاسمي له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي سعودي ولیعهد له سیاست خبر هم نه دی. د سعودي عربستان شاهي حکومت په پام کې لري چې د اټومي انرژي پر پروګرام کار وکړي او پلان یې دا دی چې دا پروګرام د وسلو د جوړولو کچې ته ورسوي. ویل کېږي چې د متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا، روسیې او چین کنسرسیومونه هڅه کوي سعودي ته د لومړنیو دوو اټومي ریاکټرونو د جوړولو تړون ترلاسه کړي. په وروستیو څو کلونو کې شیعه ایران او سنی سعودي عربستان پر بیلابیلو مسایلو لانجې هم کړې دي. دا دوه هیوادونه چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. شاهزاده محمد چې په 20 کلنۍ کې د سعودي ولیعهد په توګه غوره شو او اوس مهال د دې هیواد د دفاع وزیر دی، پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي څو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره چې سعودي عربستان د امریکا متحد بولي وګوري. سعودي ولیعهد له دې مخکې هم د ایران په اړه توندې خبرې کړې او تیر کال یې په یو مرکه کې وویل سعودي عربستان به دا خبره یقیني کړي چې کله ایران سره په راتلونکي کې جګړه کوي نو د جګړې ډګر به ایران وي. د څرګندونو د ایران سخت غوسه او پروله او په جواب کې ګواښ وکړ چې له مکه او مدینه پرته د سعودي ټول ښارونه به پنهخه کړي.
او سم اسمت ساروان په طبي ډګر کې د یو نوي پرمختګ په اړه معلومات راکوي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړي چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یوه پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په 180 ناروغانو وازمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازه پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب په پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرسقاد ولسوالۍ خبر کوم. عبدالمالک جمع زدا غوړن د زمر ټول ولسوالۍ کې د موسی شوراګان ډیر شاده فات دي اس کار نه دي سو زدا غوړن چې لازم زغ بر زابل دروازې پر ورسې دي زمر ولسوالۍ ډیر شاده فات.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو و مخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښې دي. دا د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلی په دغه معلومات باندې. بیا لومړی یو ځای په دغه معلومات درې دلی بیا و ویلایته شوراته. نو زموږ د کورور نمو ګای وخت شمشان را څغلا کړی، ګای وخت د اوبو مایان را څغلا کړی، ګای وخت کورو ته را وښتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچېری ولسمشر زموږ غږ غاوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه زموږ غور دي وکړي. دغه خلک یې خپله برسي کې خپله دې دا یو حیات د کابل څخه راواستوي چې دغه څه رقم معامله دلته شروع ده. وسلام.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله له سید سمی عباس نه واورئ.